یک ساعت دیگر با همکارم احمد شبر باشین. شبر صاحب خوش آمدین.
احمدی صاحب ستریم شهید آزادی رادیو دا تو بجود خبرونی داوری دون که هر کلی کون وړاندې په چین کې د افغانستان د سفیر څرګندونې لرو چې د هغو افغانانو په اړه غږېدلې دی چې د چین په ووهان ښار کې ایسار دي. سفارت وایي چې هڅې کوي دا کسان افغانستان ته ولېږدوي تر څو په کرونا وژونکې ناروغي اخته نه شي. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، تر خبرونو وروسته به مو ترې خبر کړو. زلمی خلیل زاد وای اسلام آباد افغان سولی تلی والدی د چین په ووهان ښار کې به د لسکونو پاتې افغانانو برخلیک شایي تر نن ماښامه معلوم شي. بریتانیا وروسته له 30 کلونو له اروپایي ټولنې رسمن بیله شوه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د افغان سولې په برخه کې د اسلام آباد لیوالتیا وستایله. دا خبر پاکستانی رسنیو ورکړ. خلیل زاد پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د دغه هیواد له لوی درستیز قمر جاوید بجوا سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر قریشي ویلي چې د سیمې سولې د افغانستان له سولې سره تړلې او د پاکستان دولت په کلکه د باور لري چې د افغانستان مسأله په زور نه شي حل کېدای. د طالبانو سرچینو تر دې مخکې ویلي وو چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې موافقه شي د جنوري تر پای لاسلیک شي، خو د جنوري میاشت پرون پای ته ورسېده او د موافقې په اړه لا د هیڅ پرمختګ خبره نه ده شوې. په چین کې د افغانستان سفیر وایي هیله لري چې تر نن ماښام پورې به د چین په ووهان ښار کې د افغان محصلانو د برخلیک په اړه پریکړه وشي. په ووهان کې نږدې 60 تنه افغانان اوسي چې 40 محصلین دي. هلته د کرونا په نوم د وژونکي ویروس خپرېدو له امله تر اوسه په لسګونو کسان مړه شوي او په زرګونو نور په دې ویروس اخته شوي دي. په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم ازادي رډو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزارت غواړي چې ژر تر ژره هلته میشت محصلان افغانستان ته ستانه کړي. ښاغلی قایم زیاته کړه چې د عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره خبرې شوي چې د محصلانو د ستنولو مسؤونه لار پیدا کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت باید د روغتیا له نړیوال سازمان سره په همغږۍ هڅې وکړي. په خوست کې پرون د مدني ټولنې یو شمېر فعاله میرمن و او ولسي ښځو په پاکستان کې له زندانه د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین د خوشکېدو غوښتنه وکړه. منظور پښتین د جنوري په 28 د پاکستان پولیسو ونیو او لا هم په توقیف کې دی. په خوست کې د پرونۍ غونډې ګډونوالو په یوه پرېکړه لیک کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په پاکستان کې د پښتنو پر بشري حقونو تیریو ته پام وکړي. منظور پښتین په 2013 میلادي کال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په نوم سوله ییز حرکت پیل کړ. د امریکا متحده ایالاتونو نن د روغتیا بیړنۍ حالت اعلان کړ او وی ویل چې هغه بهرنیان چې په وروستیو کې چین ته تللي دي هغه به متحده ایالاتونو ته پرېنږدي چې داخل شي. امریکایي ادارې پرون همداراز وویل چې هغه امریکایان چې په تیرو دوو اونیو کې د چین هوبی ولایت ته تللي دي د 14 ورځو په مخه به خامخا قرنطین کې شي. کوم امریکایان چې د چین له نورو برخو متحده ایالاتونو ته ستنیږي د هغوی روغتیایي معاینات به په هوایي ډګرونو کې کیږي او دا کسان به په خپلو کورونو کې د 14 ورځو په مخه ایساري شي. دا پریکړې به سر له سبا پلي کیږي. هوبو ولایت او د هغه مرکز ووهان د کرونا ویروس اصلي مرکز دی. د دې ناروغۍ له امله تر اوسه لږ تر لږه 295 کسان وژل شوي دي او نږدې 11,800 نور په چین کې په دې وژونکې او اخیستونکې ناروغۍ اخته شوي دي. بلورته د روسي حکومت پرون په کرونا ویروس د دوو کسانو د اخته کېدو خبر تایید کړ. پروسه کې د کرونا ویروس و نقشه د چین سرحد ته نږدې سیمه کې او بل د قزاقستان په سرحد په پراته سیمه کې موندل شوې ده. بریتانیا په رسمي ډول له اروپایي ټولنې وروسته له 40 کلونو بهر شوه. ل اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د بیلتون هڅو وروسته تر 3.5 کاله وخت ونیو چې په بریتانیا کې د ټول پښتنې په ترڅ کې 25% کې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو غوښتنه وکړه او 40% کې ورسره مخالفت وکړه. د بریتانیا په سترو ښارونو کې د ټول پښتنې پر مهال له اروپایي ټولنې سره د پاتېدو لیوالتیا وه او په وړو ښارونو کې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو. د انګلستان او ویلز یالتونو له اروپای ټولنې څخه د وټلو ملاتړ کړی وو، خو شمالي آیرلند او سکاټلند د پاتېدو غوښتنه. بریتانیا به اوس د اروپای ټولنې له پاتې وویشت غړیو سره د سوداګرۍ په برخه کې خبرو ته دوام ورکوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون وویل چې دا خبرې به آسانه نه وي، خو ټینګار یې وکړ چې جرمني غواړي له بریتانیا سره د یوه نږدې دوست هیواد په توګه پاتې شي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وویل چې له اروپای ټولنې وتل انجام نه دی، دا یو آغاز دی. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون هغه بندیزونه چې د ځمکنیو ماینونو پر استعمال لګیدلی وو نرم کړل، او ویې ویل چې مخکینی پالیسۍ امریکایي ځواکونو ته سخت زیان اړولی. د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما د پالیسۍ په بدلولو سره ټرمپ هغو ماینونو ته چې لازمه نه ده چې ټول عمر تر خاورو لاندې پاتې شي او د ریموټ په وسیله کنټرولیږي، زرغون څراغ ورکړ. د سپین ماڼۍ په بیان کې په دې اړه لیکل شوي چې د امریکا د پخواني جمهور رئیس پالیسي چې بندیزونه یې لګولي ول، د امریکا پوځان د جګړې او بحران په ډګر کې په شدت له تاوان سره مخامخ کول. د نړۍ یو سلو شپېته هیوادونه د اوتاوا د کنوانسیون غړي دي چې په 1999 میلادي کال کې د پرسونل ضد ماینونو د بندولو لپاره جوړ شو. امریکا، چین، روسیه، هند او پاکستان یې غړیتوب نه لري. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په پکن کې د افغانستان سفیر د چین په ووهان ښار کې د کرونا وژونکو ناروغۍ له امله د ایسارو لسکونو افغانانو په اړه وایي.
او وزارت صحت هم تشویش لري چې کدوی موږ انتقال کو خدای نه کړ د څوک مصاب وي او دلته راسي بیا د نور خلک مصاب کې د دې کنټرول ډیر سخت دی.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې سیګار له افغانستان سره پر راتلونکو کې پر نړیوالو مرستو ټینګار کوي. افغان حکومت په بلخ ولایت کې د ملکی تلفاتو د چیرنې لپاره کمیسیون ټاکلی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بیا وایي
د دغه سي کمیسونونو موندنې دي په اسره وخت کې په دقیقه توګه د قربانیانو د کورنۍ سره ولس او رسنۍ سره شریک کړي شي.
خوستې میرمنو د منظور پښتین د خوشکېدو ژغ اوچت کړ.
ما خوستې میرمنې د کوزي پښتون خواري درنو پیاندو ورونو سره اوګه مزر دو او دلر او پښتون د ښه پښتون لپاره به مبارزه کوو.
د طالبانو د وخت لوی چارواکي اکبر اغا سره اسلام آباد ته د زلمی خلیل زاد د سفر په اړه شخیدلیو.
زه فکر کوم چې معمول د دې د خلیل زاد د ډیر وخت سره وایي چې د ایراسي سیاسي مشکل پیښو په مذاکراتو کې د پاکستان د خلکو سره هم ویني.
افغان چارواکي وایي چې د چین په ووهان ښار کې د میشتو افغان محصلانو د انتقال لپاره هڅې روانې دي تر څو دوی افغانستان ته راولي. په ووهان کې د کرونا په نوم د وژونکي ویروس خپرېدو له امله تر اوسه په لسګونو کسان مړه شوي او په زرګونو نور ناروغان شوي دي. په چین کې د افغانستان سفیر ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزارت غواړي چې ژر تر ژره هلته میشت محصلان افغانستان ته ستانه کړي، خو ځینې شرایط باید په پام کې ونیول شي. فرشته جلالزی راپور لري.
په چین کې د افغانستان سفیر وایي د چین په ووهان ښار کې میشت افغان محصلان قرنطین شوي خو دوی په دوامدار ډول له ټولو سره په تماس کې دي. په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم زیاتوي چې دوی په ووهان کې د افغانستان د محصلانو له وضعیت خبر او افغانستان ته د هغوی پر انتقال هم خبرې کړې دي، خو د ځینې ملحوظاتو له مخې دا کار ځنډولی دی. جاوید قائم پرون ازادي راډیو ته په مرکه کې ویل چې له ووهان یې د محصلینو د انتقال په اړه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سره خبرې کړې او د عامې روغتیا وزارت ځینې اندېښنې لري.
او وزارت صحت هم تشویش لري چې کدوی موږ انتقال کوو خدای نه کړ د څوک مصاب وي او دلته راسي بیا د نور خلک مصاب کې د دې کنټرول ډېر سخت دی.
د کرونا په نوم وژونکی ویروس د چین له ووهان ښار خپور شوی دی. دا ویروس چې انسان ته تنفسي ناروغي پیدا کوي د لری ختیځ ډېرو هیوادونو فرانسې، امریکا او حتی سعودي عربستان او استرالیا کې هم ځین شهرونو ته رسیدلی دی. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي هیوادونو چین ته د سیلانیانو تګ او راتګ په کلکه بند کړی. د پاکستان حکومت هم پرون چین ته پروازونه تر بندیز لاندې کړل. د رپورټونو په حواله د چین په وهان ښار کې یوازې د سنټرل چاینا نارمل یونیورسټي په نوم په هنتون کې څلوېشت افغان محصلان په لوړو زده کړو بوخت دي. د دې په هنتون یو محصل عمران زکریا ازادي راډیو ته تیرونه ویل چې دوه دېرش تنه په هغه ښار کې دي او اته تنه محصلان د ژمي د رخصتۍ لپاره افغانستان ته تللي دي. په وهان کې بل افغان محصل مشال جمالزی پرون ازادي راډیو ته وویل چې هر هیواد د خپلو محصلانو د ایستلو هڅې کوي او یوازې افغانان دي چې بې برخلیک هلته پراته دي او نه پوهیږي چې څه وکړي.
از در جایی که ما زندگی میکنیم وضعیت روحی مردم واقعا خیلی خراب.
عمران جمالزی وای سموج روحی وضعیت دلته ډیر بد دی. ویروس هر غړی لا زیاتیږي خبریږي او ډیر خلک قربانی مرسوي دي. حتی د چین حکومت په هوا کې کیمیایي مواد پاشلی او موږ له ویرې د خپلو خونو کړکین شو پرانستلای. په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم ویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت رسمي موقف دا دی چې ټول افغان محصلان چې د چین په ووهان ښار کې پراته دي باید خپل وطن ته ژر تر ژره واستول سي. جاوید قایم ویل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ته سپارښتنه سوي چې دا مسله ژر تر ژره د روغتیا له نړیوال سازمان سره حل کړي او د نړیوالو نورمونو سره سم عمل وکړي.
په وهان ښار کې پاکستاني محصلان هم ایسار دي. پرون د خیبر پښتونخوا کې د دغو محصلینو د کورنیو لخوا لاریون وشو او له حکومت یې وغوښتل چې خپلوان یې له وهان څخه وباسي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له دې سره مخالفت وکړ او ویل چې دا محصلین پاکستان ته نشي راوستلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت سر مفتش د افغان حکومت د دوام لپاره پر راتلونکو کې د نړیوالو مرستو پر اړتیا ټینګار کړی. د سیګار په نوي راپور کې د افغان حکومت لخوا د فساد پر ضد شوي اقدامات ناکام بلل شوي. پر راپور کې راغلي چې حکومت د فساد د جرړو د ایستلو پر ځای د نړیوالو مرستندویانو مرستو ته سترګې نیولې دي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د ځانګړي مفتش دفتر سیګار په خپل یو نوي راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو ویلي د دې لپاره چې افغان حکومت تر 2024 کال پورې فعال وي نو باید له دې هیواد سره د امریکا او نورو مرستندویو هیوادونو مالی مرستې دوام وکړي. اوسمهال د افغانستان د ټولو لګښتونو په سلو کې شاوخوا 15 اویا امریکا او نور مرستندویان چمتو کوي، خو افغان حکومت د دې لګښتونو په سلو کې یوازې 15 لږ خپل عوایدو ورکوي. سیګار چې د کال په هر روبه کې د امریکا کانګرس ته د افغانستان د 18 کلنې جګړې د لګښتونو په اړه معلومات ورکوي، په خپل تازه راپور کې وایي که څه هم نړیوال مرستندویان په افغانستان کې د فساد له کبله په غوسه دي او متحد ایالات هم له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو د ایستلو لپاره له طالبانو سره د سولې هڅه کوي، خو له افغان حکومت سره دا مرستې ضروري دي. سیګار په خپل دی راپور کې د فساد پر ضد د مبارزې په چاره کې د افغان حکومت پر هڅو انتقاد کړی او ویلي دي چې فساد د ناامیده مرستندویانو لویا اندېښنه ده. راپور د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې شوي اقدامات ناکام بولي او وایي حکومت د فساد د جرړو د ایستلو پر ځای د نړیوالو مرستندویانو مرستو ته سترګې نیولې دي. افغانستان د جنوري په لومړیو کې د شفافیت د نړیوال سازمان د څېړنې له مخې په آسیا پاسیفیک سیمه کې د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې ورستای شو او په نړۍ کې د 180 هیوادونو په منځ کې په 103 یم ځای کې راغی. په افغانستان کې د نړیوالو له میلیارډونو ډالرو مرستې سره سره د بیوزلۍ کچه د زیاتېدو په حال کې ده. په 2012 کال کې افغانان په متوسط ډول په ورځ کې په $1 لګښت ژوندی پاتې کېدل او په سلو کې 30 کسانو د بیوزلۍ تر کرښې په ټیټو شرایطو کې ژوند کاوه، خو دا کچه سږ کال په سلو کې 55 ته لوړه شوې ده. سیګار د 2019 کال د وروستۍ روبې په راپور کې وایي چې نړیوال مرستندویان او په سر کې واشنگټن له امنیت نیولې تر معرف او روغتیا پورې د ټولو لګښتونو لپاره افغان حکومت ته په کال کې 8.5 میلیارد ډالر ورکوي. همداراز متحد ایالات یوازې د افغان پوځي ځواکونو د لګښتونو لپاره د کال 4.2 میلیارد ډالر ورکوي. د سیګار راپور د مرستندویانو د هغه نړیوال کانفرنس په درشل کې خبريږي چې سکل د ملګرو ملتونو لخوا جوړیږي او خای د افغانستان د راتلونکو لپاره ډیر مهم وي. نړیوالو مرستندویانو په 2014 کال کې افغانستان سره د 15 میلیارډ ډالر مرستې ژمنه کړې و. سیګار وای د فساد ستونزه باید د سګنی کانفرنس د پاملرنې په محور کې وي. سیګار په خپل د راپور کې سپارښتنه کوي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې باید د دوی له پلټنو څخه د مالی مرستو د اغیزمن لګښت په برخه کې د لارښود په توګه کار واخلي. د افغانستان د بیارغونې پر چارو د امریکا د حکومت ځانګړی سرمفتش وایي له 2002 کال راهیسې د افغانستان پر بیارغونه په مجموعي ډول شاوخوا 132 میلیارډ ډالر لګښت شوی دی.
د اداري فساد د تور په ارتباط د سیګار د دې راپور په اړه تر اوسه د افغانستان حکومت نظر نه دی څرګند کړی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون غوښتنه وکړه چې د ملکیانو د مرجوب لید چړنې لپاره ګمارل شوی کمیسون نه دی خپل معلومات له ولس او د قربانیانو له کورنیو سره شریک کړي. حکومت نږدې اونۍ مخکې د بلخ ولایت په یو کلی کې په ورستیو کې د ملکیانو د مرجوب لید چړنې لپاره د حقیقت موندنې کمیسون وټاکه. بلخوا په کندوز کې هم د بی پیلوټ الوتکې په یو حمله کې د بی کورنۍ د 15 غړیو د وژلو ادعا شوې ده. صالح محمد صالح راپور لري.
د ملکیانو د وجل کېدو تازه ادعا د جمعې پر ورځ وسوه چې ویل کېږي د کندوز په دشترچی ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژل سوي دي. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفی الله امیری ویلي چې په وژل سوو کې دوی ښځې، یو ماشوم او دوه سپینږیري شامل دي. حمله د پنځمې مازدیګر د دشترچی ولسوالۍ په وزیر خان سیمه کې پر هغه موټر سوي چې له یوې جنازې څخه پرستنېدو وو. د کندوز چارواکو نه دی ویلي چې دا حمله افغان که بهرنیو ځواکونو کړې ده. دا په افغانستان کې د ملکیانو د وژل کېدو لومړی پیښه نه ده. تر دې مخکې تیر شن بنا وخته په بلخ ولایت کې د شپږو ملکیانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی و. د بلخ امنیه قمندانۍ وایي چې د بلخ ولسوالۍ په بوکا کلي کې د بمبارۍ له کبله په وژل سوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. تیر یک شنبه د پیښې له کبله په بلخ ولسوالۍ کې پلسګونو کسانو مظاهره هم کړې وه. د افغانستان دفاع وزارت تر پیش وروسته سیمې ته د حقیقت موندنې د یو کمیسیون د لیږلو خبره وکړه. د دغه وزارت مرستیال ویان زبیر عارف د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کمیسیون څېړنې بشپړې سوې نه دي.
موږ پایله تر اوسه پورې بشپړې سوې نه دي. ټیم په دې باندې هم دا اوس هم د ګیارې کار کوي او مختلف ټیمونه زموږ لاړل. تاسو ولیدل چې لوړ پوړي چارواکو هم پکې ګډون کړی وو. نو لا تر اوسه پورې هغه راپور بشپړ شوی نه دی. نو څنګه چې بشپړ شي انشاءالله چې تاسو ټول سره به شروع.
دفاع وزارت نه دی ویلي چې په بلخ ولایت کې د ملکیانو د وژل کېدو د قضیې څېړنه به څومره وخت ونیسي. خو د خیبر امیری په خبره چې وایي په بوکا کلی کې وژل سوي کسان خپلوان دي، د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد په تیرو څو ورځو کې په بلخ کې د قربانیانو له کورنیو سره کتلي او د دې قضیې د بشپړې څېړنې ډاډ یې ورکړ. امیری په دې باور دی چې دا هر څه یوازې تشریفاتي اقدامات دي.
دوی دغه ډاډ راکړ او دغه وعده یې راسره وکړل چې موږ به د دغه پیښې عاملی نو ته سزا ورکړو، دا به څېړو چې دا پیښه څنګه شوې ده. موږ ته البته د دې مسلې ډاډ راکړ، خو دا یوازې ډاډونه دي، یوازې خبرې دي چې د میډیا او د خلکو د غولونې لپاره د مرکزي حکومت له لوري کېږي. البته حقیقي بڼه باندې تر اوسه خاص اقدامات نه دي شوي.
د حکومت لخوا ګمارل سوی د حقیقت موندنې کمیسیون په بلخ ولایت کې وروستۍ پیښه په داسې حال کې څېړي چې تر دې مخکې هم خلکو د ملکانو د وژل کېدو د څېړنې په هدف د بیلابیلو کمیسیونونو د ګمارلو خبرونه اورېدلي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم وایي چې د دغسې کمیسیونونو د څېړنو پوره نتیجې له چا سره نه شریکېږي. د دغه کمیسیون کمیشنر اویان شکرالله مشکور ازادي راډیو ته وویل
دغه سه ورته پیخو کې د حقیقت موندنې کمیسیونونه د حکومت لخوا ګمارل شوی دي چې متاسفانه د دغه کمیسیونونو موندنې او راپورونه لولس د قربانیانو له کورنیو او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او رسنیو سره نه دي شریک شوی.
د افغانستان دفاع وزارت بیا ډاډ ورکوي چې په بلخ ولایت کې د وروستۍ پیښې د څېړنې تر بشپړېدو وروسته به ټول معلومات له رسنیو او خلکو سره شریک سي. د قربانیانو د کورنیو ځینې غړي شکایت لري چې تر اوسه د ملکیانو د وژنې عاملانو ته چې د څېړنو په نتیجه کې پړ بلل سوي په علني ډول سزا نه ده ورکړل سوې. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کمیشنر اویان شکرالله مشکور وایي د دې لپاره چې د ملکیانو د وژنې د عاملانو په وړاندې د حکومت د اقدام اراده په ډاګه سي، په کار ده د کمیسیونونو د څېړنې نتایج له خلکو سره شریک سي.
زمون غوښتنه دا ده چې د دغه سې کمیسونونو مندنې دي په اسره وخت کې په دقیقه توګه د قربانیانو د کورنۍ سره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د افغانستان لولس او لرسنیو سره شریک کړي شي تر څو د پیښو د عملینو په تړاو باندې د حکومت عملی اراده ثابت شي.
د بخښنې نړیوال سازمان روانه میلادي میاشت په یو راپور کې د یوناما په حواله ویلي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو نه میاشتو کې په افغانستان کې 2503 ملکیان وژل سوي او 5600 نور ټپیان سوي دي. د راپور پر اساس 13 جولای میاشت په 13 کلونو کې تر ټولو خونړۍ میاشت ګڼل سوې ده. په 2019 میلادي کال کې د زیاتو ملکیانو د وژل کېدو عامل هغه منفجره وسایل ګڼل سوي چې د حکومت د مخالفو وسلولو لخوا جوړیږي، خو د افغان او بهرنیو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې هم ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. صفی الله سنگزی کتنه ورته کوي.
وال ستریت ژورنال ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو په زیاتوالي تمرکز کړی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د ځانګړي مفتش سیګار د دفتر د راپور له مخې د تیر کال په وروستیو درې میاشتو کې د طالبانو او نورو یاغیانو لخوا بریدونه د تیرو لسو کلونو په پرتله لوړ وو. د ورځپاڼې په لیکنه په داسې حال کې چې واشنګټن له افغانستانه د وتلو په لټه کې دی، د سیګار راپور په دغه هیواد کې د مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي ښکارندوی دی. وال ستریت لیکلي د امریکا او طالبانو ترمنځ تیر کال د خبرو په دمه کې بریدونه زیات شول. سیګاریا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې د ترګرو بریدونو ته د جمعې ورځې په راپور کې ځای ورکړی. طالبان د افغان حکومت په وړاندې تر ټولو لویه مخالفه وسله واله ډله ده. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي د طالبانو زیاتې حملې په شا تمبولي. دفاع وزارت ادعا کوي چې طالبان نور د بریدونو توان نه لري. د امریکا د دفاع وزارت پنټاګان د وروستي راپور په اساس د تیر کال په لومړیو شپږو میاشتو کې دښمن څه باندې 6000 بریدونه وکړل. د وړم 2013 کال په همدې موده کې بیا د دغو بریدونو شمیر 5000 ته رسیده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم د سیګار د یو تازه راپور په اړه مقاله لیکلې. د مقالې په یو برخه کې راغلي چې د افغان پوځیانو او بهرنیو عسکرو د هوایی او ځمکنیو بریدونو سره سره لا هم طالبان بریدونه کوي. د ورځپاڼې په لیکنه په 2019 کال کې امریکایي ځواکونه په طالبانو باندې په زیاتو بریدونو تمرکز درلود، څو د دې ډلې مشران په قطر کې خبرو ته دوام ورکړي. د نیویارک ټایمز په لیکنه د امریکا د پوځ بل هدف دا و چې د طالبانو په ځپلو سره د افغان پوځیانو د تلفاتو شمیر کم او نیول شوي سیمې خوندي کړي. د ځینو کارپوهانو په وینا بیا دا راغلي چې خو پوځي تجهیزاتو ته د افغان پوځیانو نه لاسرسی یوه لویه ستونزه ده او باید جدي پام ورته وشي. د افغان پوځ د لوی درستیز مخکینی مرستیال عبدالوهاب وردک ازادي راډیو ته وویل افغان پوځیانو ته د خو تجهیزاتو سپارل خورا مهمه ده.
منظور پښتین پرون په ډیر اسماعیل خان کې محکمې ته حاضر کړای شو. قاضي د دوسی تر اوریدو وروسته امر وکړ چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر دی بیرته زندان ته واستول شي. ټاکل شوی ده چې دی نن یو ځل بیا په ډیر اسماعیل خان کې محکمې ته وړاندې شي. د پښتین وکیلان هڅه کوي چې هغه په ضمانت خوشی شي. تر دې مخکې په پېښور او پرون په ډیر اسماعیل خان کې په ضمانت د منظور پښتین د خوشی کېدو درخواستونه رد شوي دي. بل لورته پرون د خوست یو شمیر نجونو او میرمنو د وی غونډې لاري د منظور پښتین او د پښتون ژغورنې غورځنګ د نورو نیول شوی غړیو د خلاصولو غوښتنه وکړه. دوی وویل نړیواله ټولنه او د بشري حقوقو بنسټونه دي د دا ډول نیونو په وړاندې ژغ اوچت کړي. دوی ټینګار وکړ خوستوالی میرمنې د هغو حرکتونو ملاتړ کوي چې د پښتنو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. نجیب الله الخیل له خوسته راپور لري.
د منظور پښتین او د پښتون ژغورنې د غورځنګ د نیول شوو غړو په پلوي د خوستیو ښځو د غونډې ویناوالو له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له ملاتړو بنسټونو وغوښتل چې د منظور پښتین او د هغه د ملګرو د خلاصولو لپاره غږ اوچت کړي. د غونډې وی تابعیا کوونکي زینب افغان ازادۍ راډیو ته وویل د منظور پښتین او ملګرو مبارزه سوله ییزه له بشري حقونو سره موافقه او د قانون پر وړاندې کده.
منظور پښتون باید خوشی شي. پښتانه هغه کورونه د خپل دي هغه چې د نړۍ په هر ګوټ کې اوسېږي، زمونږ وینه یو ده، زمونږ رسم یو ده، زمونږ دستور یو ده. ان شاء الله چې هغه په هغه به د خوست مالل خپل دي هم او هغه کده مسار په قرباني باندې هم به تیاری.
د غونډې ویناوال وویل د قانون په رڼا کې د خپل ولس د حق غوښتل جرم نه دی، بلکې دا د بشریت یو منلی حق دی او هیڅوک باید د حق غوښتلو په مبارزې زندانی او نه ځورول شي. یوې خوستې فعال نوریا وویل
زه خپل غږ اوچتوم د ټولو خویندو نمایندګۍ چې منظور پښتون خوشې کړل شي. څه ګناه یې کړې ده؟ صرف له خپل حق څخه دفاع کړې ده، نو باید په دې ونه ځورول شي. موږ د خپل ورونو سره په ګپو روان یو.
د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم صادر شو چې په هغه کې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوي چې د دا ډول نیونو پر وړاندې غږ اوچت کړي.
په ټولو نړیوالو حقوقي او بشري ادارو غږ کوو چې دا ظلم او جبر دي چې په پښتنو کېږي په وړاندې باید چوپ پاتې نه شي. موږ خوستۍ مېرمنې د کوزې پښتونخوا له درنو خویندو او ورونو سره اوږه په اوږه مزل کوو او د لر او بر پښتنو د ښه غوښتنو لپاره به مبارزه کوو. که چېرته په لر او بر پښتنو باندې ظلم ادامه پیدا کړي، موږ مېرمنې به په لوی لاریونونو لاس پورې کړو.
منظور پښتین د جنوري د 28مې نیټې په شپه د پولیسو لخوا د پیښور په تاکال کې نیول شوی و چې بیا وروسته د رئیس اسماعیل خان ته ولېږدول شو. پولیسو پر منظور پښتین د امن خرابولو، کرکې خورولو، له قانون څخه د مخ اړولو او د پاکستاني ریاست پر ضد د سازش کولو تورونه لګولې دي چې منظور پښتین او د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالانو رد کړي او ویلي دي چې د دوی ټولې غوښتنې د قانون سره برابرې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
یو نړیواله مسله راخلو، البته یادونه وکړم چې د تخنیکی ستونزې له امله نشو کولای چې ازادي راډیو ته ساسو را رسیدلې سیمسونه ولولو. د پولند حکومت د ل امریکا سره د جنگي جټ الوتکو داسې یو تړون وکړ چې د هغه هیواد د ولسمشر په وینا وارسا واشنگتن ترمنځ د باور د زیاتېدو لپاره یو ډیر مهم ګام و. د تړون له مخې به د امریکا متحده ایالات له 2014 تر 2013 میلادي کلونو پورې پولند ته ځانګړي امریکایي F-15 جنگي الوتکې ورکوي او په دې ډول به پولند د ناټو تړون لسم غړی هیواد شي چې دا ډول امریکایي جنگي الوتکې لري. فرشته جلالزی له نورو جزئیاتو سره.
د پولند حکومت پرون له امریکا سره یو تړون لاسلیک کړ چې پر اساس به یې پولند د امریکا له متحدو ایالاتو 2 جنگي جټ الوتکې په 4.6 میلیارد ډالر واخلي. په داسې حال کې چې روسیا د اروپا د ختیځ بلاک پر لور پوځي حرکتونه زیاتوي، پولند به چې په ختیځ اروپا کې د ناټو تړون له مهمو غړو دی د F-15 جنگي جټ الوتکو د اخیستلو له لارې د خپل هوایي دفاع سیستم پیاوړی کړي. د پولند جمهور رئیس اندری دودا پرون د پولند په تاریخ کې د خپل هیواد لپاره ډیره مهمه ورځ وبلله او وی ویل چې د پولند لپاره چې د اروپا یو برخه ده دا معامله له امنیتي پلوه ډیره اهمیت لري. دودا زیاته کړه چې د پولند د وسلوالو ځواکونو په تاریخ کې داسې ستر تړون نه و شوی او داسې ستراتیژیک پرمختګ د واشنگتن او وارسا په اړیکو کې د لا زیات ټینګښت څرګندونه کوي. د دې قرارداد لاسلیک دا ثابتوي چې موږ د امریکا له متحدو ایالاتو سره د یو متحد په توګه د باور د زیاتولو ګام پورته کوو، ځکه دا د امریکا د حکومت لپاره یوه ډیره مهمه پریکړه وه چې وکړه. دا چې موږ ته هغه محرم او پټ معلومات راکړي چې د F-15 جټ الوتکو سره تړلي دي. دا معلومات د امریکا د حکومت لپاره ډیر مهم دي او د پټ ساتلو لپاره یې په لوړه کچه اقدام کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د پولند تعهد ستایلی چې د خپل هیواد د پوځ د عصري کولو لپاره لري او ویلي دي چې د F-15 جټ الوتکې به د پولند قابلیت زیات کړي چې له ځانه دفاع وکړي. د امریکا متحده ایالات به پولند ته د 2014 او 2013 میلادي کلونو ترمنځ د الوتکې ورسوي او په دې ډول به پولند د ناټو تړون لسم غړی هیواد شي چې هوایي ځواک یې F-15 امریکایي جنگي جټ الوتکې الوزوي. د 4.6 میلیون ډالر په ارزښت قرارداد کې دا هم منل شوی چې د امریکا متحده ایالات به پولندي پیلوټان او انجینرانو ته د F-15 امریکایي الوتکو د الوزولو او ترمیم زده کړه ورکوي او له هغوی سره به لوجستیکي همکاري کوي. د پولند هوایي ځواک اوسمهال 50 امریکایی F-14 الوتکې لري. خو په پولند کې د اپوزیسیون ډلو انتقاد کړی چې 4.6 بلیون ډالر ډیره زیاته بیه ده چې پولند به یې پرې کوي، او داسې الوتکې به ترلاسه کوي چې د پولند پوځ یې په بشپړ ډول د استعمال قابلیت نه لري. د اپوزیسیون ډلو همداراز د پولند په شیارخې حکومت انتقاد کړی چې د F-15 جنګي الوتکو قرارداد یې له مزایدې پرته لاسلیک کړی دی. د پولند حکومت تیر کال له امریکا سره د موبایل راکټ ویشتونکو د سکاو قرارداد وکړ چې 4.4 میلیون ډالر به یې درلوده. پولند تر هغه یو کال وړاندې له امریکا د میزایلو پاتریوټ سیستم هم په 4.15 میلیارد ډالر واخیست. له کله راهیسې چې روسیه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراین جلا او له خپلې خاورې سره یو ځای کړي، د ختیځې اروپا هیوادونه په ټوله سیمه کې د روسیې له ممکنو پوځي او سیاسي پرمختګونو اندېښنه لري. د روسیې حکومت له هغه راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د هغو وسلوالو بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي چې د اوکراین د حکومت پر ضد او د جلایۍ لپاره جنګیږي.
اته به یو 1.5 دقیقې شوې لنډ خبرونه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د افغان سولې په برخه کې د اسلام آباد لیوالتیا وستایله. دا خبر پاکستانی رسنو یې ورکړ. خلیل زاد پرون په اسلام آباد کې په چین کې د افغانستان سفیر وی هیله لري چې تر نن ماښام پورې به د چین په ووهان ښار کې د افغان محصلانو د برخلیک په اړه پریکړه وشي. په خوست کې پرون د مدني ټولنې یو شمېر فعالو میرمنو او ولسي ښځو په پاکستان کې له زندانه د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین د خوش کېدو غوښتنه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو نن د روغتیا بیړنۍ حالت اعلان کړ او وی ویل چې هغه بهرنیان چې په وروستیو کې چین ته تللي دي هغه به د متحده ایالاتونو ته داخلي متحده ایالاتونو ته پرې نشته چې داخل شي. د روسیې حکومت پرون په کرونا ویروس د 2 کسانو د اخته کېدو خبر تایید کړ. بریتانیا په رسمي ډول له اروپایي ټولنې وروسته له 40 کلونو بهر شوه. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون هغه بندیزونه چې د ځمکنیو ماینونو پر استعمال لګیدلي وو نرم کړل او ویې ویل چې مخکینۍ پالیسي امریکایي ځواکونو ته سخت زیان اړولی. ازادي راډیو په منځني سپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د FM په 100.5 نیولې شي. د ازادي راډیو پروانه خپرونه کې وړاندې د ګوډي اچار تفریحي پروګرام لرو. دا به هم په دې خپرونه کې واوري چې په ساري پل کې ویل کیږي چې د بهرنیو مشکوکو ترهګرو په لسکونو کورنۍ ځای په ځای شوې دي. په روزګان کې مو د افغان سرتیرو لستونزو خبرو او د افغانستان یو لوړ پوړی چارواکی وای چې د پولیسو د امن نظم پخوانی قومندان زمری پایکان له افغانستانه بهر نه دی تللی. البته دا د اعداد او په دې اړه به هم تفصیل درکړو، خو مخکې تر دې چې دغه نورو موضوعاتو ته مخه کړو، د افغانستان د سولې په اړه، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او د دغه هیواد د پوځ له مشر قمر جاوید بجوا سره پرون په اسلام آباد کې خبري وکړي. خلیل زاد تر دې مخکې په بروکسل کې هم د ناټو له مشرانو او نورو متحدانو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې په اړه سلا مشورې کړې دي. خو دا مشورې د څه لپاره کیږي او د سولې لپاره هڅې په کوم پړاو کې دي؟ احمد تکل په دې اړه د خلاصون د لارې د شورا د مشر اکبر اغا نظر پوښتل دی. شاغلی اکبر اغا چې یو وخت د طالبانو د رژیم په وخت چارواکی و د مرکې په پیل کې په دې اړه خبرې کوي چې د خلیل زاد د سولې هڅې کوم ځای ته رسیدلې دي.
زه فکر کوم چې امریکایانو مخکې پلا چې خبرې په تعلق کې واچولې، تر هغه وروسته امریکایانو دوه وارې خپل شرایط وضع کړي دي. یو دا و چې امریکایانو اول وار طالبان ټول چې موږ سره په یو لنډ بهار وربند کوي، خو بیا طالبان خپل مشرانو سره مشورې وکړلې او په لنډ مهاله وربند باندې دوی سلا نه سوله او په کاهش او خشونت باندې سلا سوله. نو زما فکر باندې دا شرایط چې بیا امریکایانو وضع کړل، یو دا ول چې لنډ مهاله وربند وي، دوه ماري هغه طالبانو په کاهش خشونت سره قبول کړي، دوی هم سره قبول کړه خبره د سلا د دوی په غره له یا ورسته تر امریکایانو وستا خبره کړې ده چې دا کاهش د خشونت چې دی دا لږ وخت دی، دا به یو څه ترازی ورډیر به تر اوسه په دې ما فکر باندې د دې موافقه نه ده. طالبانو به زه فکر کوم چې خپل ملګرو سره خبره کوي یا بیا نه کوي، خو موافقه نه ده.
د
اوربند او د تاوتریخوالی د کمولو په اړه د دواړو لورو ترمنځ یو لړ اختلافونه وو. دغه اختلافونه په کوم پړاو کې دي؟
د لن په حال اوربند لپاره ما په فکر باندې دوی ته په دوو ځایو کې تاوانو کچیرې د توافقنامې د مخه د امریکایانو سره دوی لن مهاله اوربند کړی وای هم دوی وای موږ تلو صدمه ده، ځکه چې خلکو دستي ویل چې د امریکایانو په مقابل کې راپورته شوی وست قبل تر دې چې یو څه ملاسته راوړي وای پسې بیرته د امریکایانو سره اوربند وکړي، او کچیرې د افغانستان د حکومت سره موږ اوربند کړی وای دوی وای سره ذاکراتو د بین الافغاني نو په هغه صورت کې دا و چې موږ به په حکومت په رسمیت پیژندلی وای. نو دا هم موږ دپاره صدمه و، موږ دا ویلي وو چې هغه وخت کې به موږ د افغانستان د حکومت سره اوربند کوو چې هغه صفتیت د دوی معلوم شي چې دوی په کم وصف زموږ سره خبرې کوي موږ په کم وصف یو. نو په هغه صورت کې هغه وخت چې مذاکرات بین الافغاني شروع شي نو بیا وروسته موږ د دوی سره اوله خبره د اوربند.
خلیلزاد نن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر او د پاوځ له مشر جنرال باجوا سره وکتل، له دوی سره خلیلزاد څه وایي؟ یعنی څه تغییر راغلی چې خلیلزاد له پاکستانی چارواکو سره سلا مشورې کوي یا هغو ته د خپلو هڅو په اړه معلومات ورکوي؟
زه فکر کوم چې معمول د دې د خلیلزاد د ډیره وخت هر وار چې دی راځي یا څه مشکل پیښ په مذاکراتو کې دی د پاکستان د خلکو سره هم ویني، البته د بعضي بعضي د آسیا د نورو مملکتو سره هم ویني. دا اوسنۍ حالات زما فکر باندې مشکل دا دی چې یو اندازه دلته که موږ وینو په ملت کې هم یو څه ناامیدي پیدا شوې ده چې دا امریکایان لکه چې د افغانستان سره وتل نه غواړي او دلته نور جنگ ورتول غواړي. که قسم دلته اصلي واقعیت حقیقت په دې باندې بنا دی که څوک پوهېږي ځینې ځینې خلک هغه خپودي په دې باندې چې دا د بغداد موضوع چې راغله چې هغو پارلمان دوی ته جواب ورکوي او هلته تظاهرات وسوله دوی دا د افغانستان موضوع مې یو څه سسته کړله په دې نسبت باندې چې دوی خپله ناکامي په دې کې لیدل چې په داسې حالاتو کې دوی د افغانستان ووځي هلته بیا د بغداد سلسله د لاسه وتلې وي، د افغانستان موضوع بیا هم یو مخ د لاسه وتلې وي. خو بیا هم زما فکر باندې خلیلزاد چې ګرځي په پاکستان ته ځي یا سبب افغانستان ته راځي هم په دې نسبت باندې چې هغه ناهیلي چې یو اندازه پیدا شوي دي هغه په هیلو باندې بدلي.
او هغه څه فکر کوي چې د همدې ناامیدیو په خاطر د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه چې د جنوري تر پایه پورې ویل کېدل چې لاسلیک بشي تر اوسه پورې ځنډېدلې؟
ما په اند که څه هم امریکایان مخلصانه وي یعنی که څه هم د دوی اخلاص وي زما په فکر باندې دغه د بودان موضوع هم دلته صدمه سوله او د ایران موضوع هم دغه موضوع ته صدمه سول. نو دغه یو اندازه ناهیلي پیدا کړې نو دغه ناهیلي په وجه باندې زه فکر کوم چې دغه موضوع وزندید.
بله، او یو وروستۍ پوښتنه، په غزنی کې د یوې امریکایي الوتکې سقوط چې مسؤلیت هم طالبانو ومانه، فکر کوي چې د سولې پر روانو هڅو باندې کوم اغیز کړی؟
زه فکر کوم هغه په دې نسبت تغییر نه وي چې تر اوسه پورې هغه شان چې دوی سره ویلي ول که کای شي خشونت دی هغه تر اوسه پورې د عمل جامه نه و راغوستل شوی. دغه وخت د دوی دپاره تعین شوی نه و چې دا به په دې وخت باندې کېږي. دا چې هلته څه وایي بیا به مشکل به پېښېدلی او مشکل به ایجادېدلی چې دا په طالبانو خلاف ورزي وکړله. دوهمه خبره لا دا هم ده چې امریکایانو اوس هم وایي چې څه چې به اورېدلي وي چې هغه وایي دا خبره د طالبانو نه ده موږ خپل څوک پېژنو. نو هغه داسې دا معلومېږي چې امریکایان په دې خبره باندې د طالبانو څه شاته شوي نه دي.
د طالبانو د رژیم د وخت چارواکی اکبر اخه دا څه خبرونه خبره شوې دي چې د سرپل په کوهستاناتو ولسوالۍ کې د بهرنیو مشکوکو ترهګرو 50 کورنۍ ځای پر ځای شوې دي. سیمه ایزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې شاید دا کورنۍ د داعش وسلوالو وي. داعش د سرپل سربیره په ګاونډي جوزجان او فاریاب کې هم فعال دی. مجیب حبیبزی راپورټ لري.
په سرپل کې د داعشانو احتمالي حضور اندېښنې راپارولې دي، سره له دې چې تر دې پخوا د افغانستان د ملي اردو چارواکو په سرپل ولایت کې د داعش ډلې له بشپړ ختمېدو خبر ورکړی. خو اوس مهال په دغه ولایت کې د بهرنیو داعشانو د لسګونه کورنیو د حضور خبره کیږي. د سرپل د والی ویان زبیح الله امنی وایي چې لسګونه ازبکستاني او تاجکستاني وسلوالې کورنۍ د سرپل په کوهستاناتو ولسوالۍ کې ځای پر ځای شوي دي او احتمالا داعشیان دي. ښاغلی امنی ازادي راډیو ته وویل
پنځه خانواده خارجي کې
پنځوس بهرنۍ کورنۍ چې راغلي دي د هغوی چلند او همدارنګه د هغوی کړه وړه سم د داشیانو په څیر دي او دغه کسان په کوهستانات ولسوالۍ کې اوسیږي. په همدې حال کې د سرپل د ولایتي شورا یوه غړي حسین مجاهدزاده ازادي راډیو ته وویل چې د کوهستانات ولسوالۍ د دغو کورنیو لپاره په یوه امن پټنځای بدله شوې ده. ښاغلی مجاهدزاده وایي چې پر دې سربیره داشیان د جوزجان او فاریاب سره د سرپل په پولو کې هم فعالیت کوي. په دغه ورځو کې خلک ډیر سخت اندېښمن دي په دې خاطر چې که داعش بیا ځل دلته فعاله شي دوی په هیڅ هم باور نه لري او په هیچا رحم نه کوي. دوی اکثرا د جوزجان سرپل او سرپل فاریاب په پولو کې فعال دي. هاخوا بیا د سرپل امنی قماندان ابوبکر جیلانی وایي چې امنیتي ځواکونه د لوړو امنیتي ګواښونو او د کوهستاناتو ولسوالۍ د لارې د خرابوالي له امله د څلورو کلونو راهیسې نه دي توانېدلي چې پر دغه ولسوالۍ عملیات ترسره کړي او په دغه سیمه کې د شته ترهګرو هویت تثبیت کړي. خو په شمال زون کې د 209 شاهین قول اردو بیان حنیف رضایی وایي چې هیڅ داسې راپور یې نه دی ترلاسه کړی چې په سرپل کې د داعش ډلې د فعالیت ښکارندویینه وکړي. هغه وایي چې په سرپل کې د دولت پر ضد ټول فعال جنګیالي د طالبانو ډلې ته مربوط دي. دغه نامنۍ مطلقا طالبانو ته مربوط کیږي. په سرپل کې زموږ داسې هیڅ یو کشفي او استخباراتي راپور نشته چې وښایي چې په دغه ولایت کې داعشیان فعالیت لري. له دې سره سره د سیاسي او پوځي چارو شنونکي وایي چې په سرپل کې د داعش ډلې فعالیت پخوانۍ تجربه ده او په شمال زون کې د دغه ډلې د فعالیت ډیروالی هم له احتماله لرې نه بریږي. ادیب غیاسی یو له همدې شنونکو دی. پخوا هم ایغور چچینی او ازبکستانی جنگیالی د داعشانو په لیکو کې په جوزجان، فاریاب او بدخشان کې جنگیدلې دي او په کوهستاناتو کې هم د هغوی حضور د اندېښنې وړ دی او ویره ده چې دوی بیا فعال نشي. سره له دې چې د شاهین قول اردو په سرپل کې ټول ترهګریز فعالیتونه طالبانو ته اړوند بولي، خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دي چې په سرپل کې د هغوی په لیکو کې هیڅ یو بهرني تبعه حضور نه لري.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
په روزګان کې د ملي اردو د ځینو سرتیرو معاشونه دوی میاشتې ځنډیدلی دي او دوی له سړې هوا شکایت لري چې رسوند کافي مواد ورته نه لري. ترین کوټ ته څیرمه د جګړې لومړۍ کرښې ته د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت ورغلی.
د اورزګان کندهار د لیلاری پر سر د ملي اردو میش دغه سرتیری وای ل تیر دوه میاشت رئیسی ماشونه نه دی ورکول سوی او نه هم تر اوسه پوری د پوسټو لپاره سوانګ تو کی ورکول سوی دی. یو تن سرتیری شفیق الله:
مشکلات زیات دي، مشکلات پرسونل دي، مشکلات بانکی دي. دا دوه میاشت کی ماش اوله کی نو مشکلات د حال پرسونل زیات لري. یخ سره غتا خپل د حالات وینه او دا ماشونو خو دغه دوه میاشتې کېږي د پرسونل شاید ده چې دوه میاشتې کېږي ماشونو دي اخیستې.
دوهم بریدمن عبدالعزیز چې د یوې ټولې قومندان دی وایي ژمی پر خلاصېدو دی خو تر اوسه پورې د سوانګ توکي نه دي ورکول سوي.
مشکلات مو از قبل سردی هوا که ما سردی هوا داریم، مشکلات دی مثلا اتاق است، همه مشکلات ما زیاد است و همچنان اکمالات آشهشان است، اکمالات چوب است، اکمالات تیلشان است، اکمالاتشان ضعیف است.
د جګړې د لومړي کرښې دغه سرتیری له اړوند مسؤلینو غوښتنه کوي چې د دې حقوق دې پر وخت ورکول سي او دغه شان ستونزو ته دې پام وسي. خو د اورزګان ولایت د څلرمې لیوا مشر عبدالولي حکمل بیا د یادو سرتیرو دا ایده ردوي. دی وایي ځواکونه ته یې پر وخت اکمالات کیږي او ماشونه او نور حقوق یې هم پر خپل وخت ورکول کیږي. خو له دې ټولو ستونزو سره سره دغه سرتیری ژمن دي او وایي چې په هر حالات کې به د خپلو خلکو او وطن څخه ساتنه وکړي.
وړاندې د ګوډیا چار تفریح پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د ونیس پروګرام ته مخه کړو یوه بله امنیت پورې مربوط مسله راخلو. د افغانستان یو لوړ پوړی چارواکی چې نه غواړي نومې واخیستل شي ادعا کوي چې د پولیسو د عامه نظم پخوانی قمندان زمری پیکان له افغانستانه بهر نه دی تللی. د افغانستان لوی څارنوالي پولیسو ته د زمري پیکان د نیولو حکم کړی دی. افغان ولسمشر نږدې ونی م میاشت مخکې د کورونا یو چارو له وزیر څخه غوښتي وو چې زمري پیکان ونیسي. له کابل خان محمد سین راپور لري.
یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي آزادي راډیو ته وویل خاغلی پیکان له افغانستان نه بهر نه دی. دغه چارواکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې یاد شي وایي د پولیسو او لوی څارنوالۍ لخوا نړیوالو پولیسو ته یو لیک استول شوی او نړیوالو پولیسو له ارزونو وروسته موندلې چې پیکان په وروستیو میاشتو کې د افغانستان له رسمي بندرونو نه بهر نه دی وتلی. یوه نیمه میاشت مخکې له هغې وروسته چې د افغانستان ولسمشر د کورنیو چارو له وزیره وغوښتل چې د ابتدایي محکمې حکم عملي او زمری پیکان ونیسي، د پولیسو دغه پخوانی چارواکي په فیسبوک کې یو عکس خپور کړ چې ښایي نوموړی په فرانسه کې د ایفل برج ته نږدې ولاړ دی. آزادی راډیو هغه مهال هڅه وکړه چې د ټیلیفون له لارې له زمری پیکان سره خبرې وکړي، خو دې کار ته مو لاسرسی ونه موند. مخکې له دې د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې د 1396 لمریز کال د قوس په میاشت کې زمری پیکان له دندې نه په ناوړه استفادې مجرم ګڼلی او په 8 کلونو او 6 میاشتو تنفیزي بند یې محکوم کړی و. سره له دې چې هغه مهال زمری پیکان د کابل د یوه اوسیدونکي سهراب نظامی په وژنه تورن و چې د دغه کار امکانات زوی ته برابر کړي، خو محکمې ښاغلی پیکان په دغه قضیه کې بېګناه وپېژنده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په کلنۍ ناسته کې د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی ته سپارښتنه وکړه چې د زمری پیکان د نیولو حکم دی په جدي توګه عملي کړي. خاغلی غنی ویلی وو د پیکان نه نیول کېدو د افغانستان سیاسي اراده او شهرت تر پوښتنې لاندې راوستی دی. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح وایي د محکمې له حکم سره سره د پیکان نه نیول کېدل او په دې برخه کې د ولسمشر د سپارښتنې نه عملي کېدل د حکومت د کمزورتیا ښکارندویي کوي.
قضا حکم کرده زمره پیکار به حیث من حیث مجرم و
محکمه حکم کرده زمره پیکان مجرم گرده او پولیس مکلف دیوی نیسی او زندان تایی ولیگی. لحقوقی پلاو پا دی برخه که دولست مشر تینگار اغیز نلری، خول سیاسی پلاو پخپلا دولست مشر او حکومت کمزوری خیی چه دیوی وری قضیه پارا د بحرانیانو په حضور که د پیکان په نیولو تینگار کوی.
و مو غوښتل په دې پوه شو چې آیا زمری پیکان ممنوع الخروج دی او که نه. لوی څارنوالۍ او د پولیسو ویاندویانو په دې اړه نظر څرګند نه کړ. د افغانستان وګړي او د بشر د حقونو ځینې بنسټونه انتقاد کوي چې قانون د حکومت په یو شمېر چارواکو نه عملي کېږي. د دوی په باور د حکومت د پخوانیو چارواکو او زورواکو معافیت د دې لامل ګرځي چې خلک پر پولیسو او عدلي او قضایي ارګانونو بې باوره شي.
اچار اچار اچار
د چشی اچار
د ګوڑے اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام. د ژمي یخنۍ چې تیره شي بیا به د اوړي ګرمي راشي، لکه اوس چې خلک د تودولو څه نه لري داسې به اوړی د کور یخولو څه نه لري. ژوند مو ټول په نیستۍ کې تیر شو، لکه د چارواکو چې په هستۍ او مستۍ کې تیر شو. اوس څوک د غریبۍ غم نه کوي، ټول د خپل سر دعا کوي، وایي چې مقصد ژوندي وو. د خپرونې په پیل کې مو فالبین راغوښتی چې خپله فالنامه راوړي او د 2020 کال فال راته وګوري. راځئ چې تاسې هم ترې خبر کړو.
قدرمنو اوریدونکو، نن مو خپرونې ته فالبین راغوښتی دی چې د 2020 کال په اړه فال واچوي. فالبین صاحب، فالنامه خو دې راوړي؟
او فالنامه مې راوړي، دغه تخر کې مې ده.
فالبین صاحب، لومړی به په 2020 کال کې د امنیت په باره کې ووایي چې فال یې څه وایي.
ښه، زه به دا فالنامه راوړم که دې خوښه وي.
مهرباني وکړه.
دغه پیدا مې کړه. فال وایي چې په 2020 کال کې به امنیت څوک هیڅ پیژني نه. او چې هر چا ته وای امنیت نو حیران به پاتې شي چې امنیت څه شی دی.
یعنی دومره به بی امنیتی وی؟
افال خو دغسې وای.
نو د چارواکو امنیت به څنګه وی؟
چارواکو به له کابل نه کوی قاف جوړ کړی وي او ټول به د هسکو او ډبلو دیوالو شاته عیشونه کوي تر دې چې سړکونه به ټول دیوالونه وي او په ښار کې به د موټرو لار هم نه وي پاتې.
نو د چارواکو زرهي موټرونه به چیرته ګرځي؟
د دیوالونو شاته.
او د عامو خلکو به څه حال وي؟
فال وایي چې عام خلک به لکه د ګور چینجي په خپل منځ کې سره خوري.
فالبین صاحب، د ښځو او د ماشومانو د حقونو برخه کې به څه وشي؟
هېڅ.
د بیا رغونې به څه حال وي؟
هېڅ. لا چې څه نه څه بیا ورانونه به وشي.
د معارف په برخه کې به څه وشي؟
فال وایي چې معارف به لکه د ښوونځیو د تعویل خانو د زړو کتابونو غوندې هماغسې له دوړو لاندې پروت وي. یوازې غټ چارواکي به یې د خیالي پروژو، خیالي ښوونځیو، خیالي ښوونکو، خیالي چپړاسیانو، خیالي خیمو او سترنجیو، خیالي کاګلونو او محروقاتو پیسې بهر ته انتقالوي.
فالبین صاحب، د قانونو حال به څنګه وي؟
دا نو په دغه بله ورقه کې دی که دې خوښه وي چې وی ګورم.
وی ګوره.
زه دغه د قانونو برخه وګورم درته. دا سترګې مې هم کار نه کوي. دغه دی، دغه دی، پیدا مې کې، پیدا مې کې. فال وایي چې د قیمتي ډبرو کانونه به خلک باسي او خرڅوي به یي. نور به نو هماغه وزارت وي او هماغه به یې مامورین وي.
او وزارتونه به کوم کوم کارونه وکړي؟
وزارتونه به لکه د پخوا غوندې پالیسیانې جوړوي.
د ګمرکونو فعالیتونه به څه ډول وي؟
اوس نو مجبور یم چې تا ته د ګمرک برخه وګورم. دغه ده، پیدا شوه. لکه د پخوا غوندې به وي.
هغه څنګه؟
هغه داسې چې نیمې پیسې به جیبونو ته ځي، نیمې بانکونو ته، او پاتې نورې به یم اخوا دخوا شي.
د بیکارانو به څه حال وي فالبین صاحب؟
والا ښه وخت دې پوښتنه وکړه. د همدې پسې د بیکارانو فال دی. دا دی بیکاران به لکه د پوډریانو نور هم زیات شي. کار او دنده به داسې وي لکه د اونکه هګۍ، څوک به یې لیدلی هم نه شي.
د پارلمان فال کې څه ویل شوي؟
فال وایي چې د پارلمان هغه غړي چې صاحب نظران وو هغوی به هره ورځ حاضر وي او خپلې ویناوې به کوي، او نور به نو ټول غیر حاضر وي او بهر به چکرونه وهي.
فالبین صاحب، که زحمت نه کیږي درته هغه د روغتیا فالم وګوره چې هغې کې څه ویل شوي.
فال وایي چې په 2000 کال کې به روغ څوک نه وي پاتې، ځکه د زغالو او موټرو دودونو او د خر دوړو به ټول خلک ناروغه کړي وي او ټول به هند او پاکستان ته روان وي، تر دې چې چاته به د تیارې ټکټ او د موټر چوکۍ نه پیدا کیږي.
فالبین صاحب، د هیواد سیاسي حالت به څنګه وي؟
داسې به وي لکه د مکتب لومړی ټولګی. غالمغال او کنځلې به اورېدل کیږي، خو نور به سړی نه پوهیږي چې څوک څه وایي او څه غواړي. د انتخاباتو د نتایجو په هکله مې چې هر څومره فالونه واچول څه معلوم نه شول، لکه چې سیف الملک مې فال کې لاس وهلی.
اوس ټول خلک یا په موټر کار کوي او یا هم دکانداری کوي. یو دکاندار خپل زوی ته د شیانو بیې ورخي چې کوم شی ارزانه او نه پلوري.
والکه پام کوه چې څه شی ارزانه ورنکي. ښه دې ولیدل چې سودا ته مو پیسې قرض کړي دي.
ولې بې ارزانه ورکوي؟ ته یې بیې وروښیه، هماغسې بې خرڅوي.
ته دغه لسته وګوره.
ښه،
دغه قیدک په 1000 افغانۍ، ته به یې ورکوې په 120 افغانۍ.
کله به یې څوک واخلي؟
دا څومره ظلم کوي.
ټول عمر دکاندارانو دغه ظلم در باندې کړی، خو ته نه یې پوه شوې. دغه صابون په 50 افغانۍ اخیستل شوی، ته به 150 افغانۍ ورکوې.
که نه اخیسته؟
ورخطا کېږه مه، اخر یې اخلي.
وسړیه، که دې ما منې لږ انصاف وکړه او لږ ارزانه ورکړه.
ته دې موږ په کار کې کار مه لره، دغه شامپو په 40 افغانۍ اخیستل شوی.
زه به په 140 افغانۍ ورکوم.
آفرین، اوس دې سر خلاص شو. خو ځینې شیان دي چې د هغو له بیې سره به 200 افغانۍ زیاتې. مثلا دغه کریم په 100 افغانۍ دی، ته به یې په 300 افغانۍ ورکې.
نو بیه کوم به یې په څو؟
کس ته ګوره، که هوښیار درته ښکارېده 400 ورته بیه کوه، او که بیا کل درته ښکارېده نو 600.
د ټولو بیه همدلته ورسره ولیکه.
دا دوکان دې نو آرامو ته جوړ کړی، د شلو شی په 100 ورکوي.
هغه د تا د خریدارو قصور باسم، تا هم د 100 شی په 110 اخیستې، له ځانه خبره نه یې.
ما هم دعا نه ده ورته کړې. ما ویل که د قیمت را باندې خرڅ کړی یې، خدای دې په نس مه مړوه.
هماغه د تا د خیراو برکت دی چې د ټولو یو دوکان په دوو او دریو دوکانونو بدل شو.
ځه نو، ته د دوکان د خلکو په خیراو غټ او په دوو بدل کړه.
نن خو دغه ده 10,000 افغانۍ سودا وشوه. دا به پټېږم او کور کې به ووایم چې غلو ووهلم. دا لومړی سودا خو یې د ماله سره زار.
زویه راغلې، ستړی مه شې.
خیر یوسې مورې.
واله که راغلې.
او
څنګه وه سودا، لږه وشوه که ډېره؟
ښه وه. خو
خو یې څه؟
دا اوس په کوڅه کې غلو ووهلم، ټولې پیسې راشکه واخیستلې.
وای جوړ خو یې؟
او جوړ یم.
څنګه غلو ووهلې؟
په کوڅه کې را روان وم چې موټر سایکل مې څنګ ته ودرېده او توپانچه یې په سر راته کېښوده. وای واچوه پیسې دې. ژر ژر مې پیسې او موبایل ورته را وایستل، بیا یې ښه له سره تر پښو تلاشي کړم.
ځه شکر ده چې ویشتلی نه یې.
تباه دې کړم وا هلکه.
ته ټول عمر خلک تباه کوې، پرېږده چې یوه ورځ خو دې زم تباه کړم.
څه بونګ بونګ کوې؟ ها
هېڅ، لړزې اخیسته یم.
بدلی
مالغلری
ځوانان درې ډوله دي:
مسلکی، ټیمکی، فیسبوکی.
چارواکی هم درې ډوله دي:
کار والا، دوبۍ والا، روپۍ والا.
وس درې ډوله خبریالان زیات شوي.
لومړی چې په خبر پسې ګرځي پیدا کولی نشي، دوهم چې خبر په ده پسې ګرځي موندلی نشي، او دریم چې له خبر سره یو ځای ولاړ وي پیژندلی نه.
له درې ډوله میړونو څه نه جوړیږي:
لومړی چې له خپلې ښځې ډارېږي، دوهم چې ښځه یې له ده ډارېږي، او دریم چې میړه او ښځه له خواښې ډارېږي.
درې ډوله نجونو ته دې خدای اجر ورکي:
لومړی چې څوک یې نه خوښېږي، دوهم چې یو څوک یې خوښېږي خو د هغه دا نه خوښېږي، او دریم چې څوک د دې خوښېږي خو د پلار یې نه خوښېږي.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو: صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، نجیب الله صمیم، یاسمین حکمت او زه ثنا زرمتۍ. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، کندز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
ختلم در تمی وانا کتلوا میں بخا در ختلم در تمی وانا کتلوا میں بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بخا دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بخا مستا درمانو گلانو مین خوختا خما پوخ کو درتو لمبا ولوا میں بخا دجنو ٹکو دزہار دپار جبنستا دجنو ٹکو دزہار دپار جبنستا چپے ہے دل